په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مو زفر بازار له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د یوې وینا پر مهال ویلي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي. دغه به واوري چې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر ویلي چې پاکستان له نړیوالو د باج اخیستلو لپاره له طالبانو په ملاتړ اعتراف کوي. نو راپورونه هم لرو خو تر څه دمخه اجمالا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې به بهرنیو قراردادي یا اجیرو ځواکونو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې تر څلوېښتو زیات وسلوال وژلي دي. او اندونیزیا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله دي د ژغورنې او لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره بیړنۍ مرسته وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د بهرنیو قراردادي یا اجیرو ځواکونو د وروستیو اوازو په اړه ویلي چې دا ډول قراردادي سرتیرو ته به د فعالیت اجازه ورنه کړل شي. ولسمشر اشرف غنی نن د ښاروالانو په دریم ملي کانفرانس کې د وینا پر مهال پر دې موضوع ویل:
جنگ فعلی مقابل وحدت
ملی دوی وسنه جګړه چې د ملی او مذهبي والی او زموږ د ټولو دینی ارزښتونو په خلاف روانه ده. خو باید پوه شو چې په وړاندې د دې خاورې خلک کوم کار کولای شي. هیڅ بهرنۍ مرسنری نشي کولای او هیڅ کله به بهرنۍ مرسنری ته په دې خاورې کې د فعالیت اجازه ورنه کړی شي.
قراردادی یا مرسنری سرتیری هغه پوځي ډلې دي چې د پیسو په مقابل کې په جګړو کې برخه اخلي. په روسیې کې د بلک واټر په نوم د یو خصوصي امنیتي امریکایي شرکت مشر په یو مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې خصوصي کول به په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو سبب شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د یک شنبې د ورځې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 45 تنه وسلوال وژلي او 6 تنه ټپیان کړي. دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره کړې وویل چې په تیرو څلور ساعتونو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو 13 ګډ تاروزي او تصفیوي عملیات او 34 ځانګړي کمانډوي دندې او 10 هوایي بریدونه کړي. دا عملیات د ملي اردو ځانګړو ځواکونو د هلمند، ننګرهار، نیمروز، سرپل، بدخشان په شمول په یو شمېر نورو ولایتونو کې ترسره کړي. دفاع وزارت د اعلامیه د اداله مخې تر ټولو درنه مرګ ژوبله د هلمند په نادالي نوزاد او لشکرګا خار اړوند سیمو کې وسلوالو ته وغوښتي چې په وینای 40 تنه وسلوال وشل شوي. په خبر پاڼه کې همدار انګراغلی چې په ننګرهار کې د 15 داعش وسلوالو په شمول 10 وسلوال وشل شوي. د حکومت وسلوالو مخالفانو د دفاع وزارت د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او په خپلواک توګام د دړول ادعاو سپیناوی مشکل دی. په کونړ کې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو کاندید وایي چې تېره شپه یې په نرنګ ولسوالۍ کې پر میلمستون حمله شوی او درې خپلوان په دز وژل شوي. قاری عطا الله صافی نن ازادي راډیو ته ویل چې وژل شوي نږدې خپلوان و چې په انتخاباتي کمپاین کې ورسره هم کار کوله. دا کونړ د والی ویان پیښه تایید کړي خو ویلي دي تر اوسه نه د معلومه چې دغه حمله چا کړي. اندونیزیا نن له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه ټاپو کې چې د وروستۍ زلزلې او سونامي له امله لږ تر لږه 922 کسان پکې وژل شوي د ژغورنې او د لومړنیو موادو د رسولو په چارو کې ورسره مرسته وکړي. د اندونیزیا ولسمشر یوکو ویدودو ویل ژغورونکي په عاجله توګه درنو وسایلو ته اړتیا لري چې د نړېدلو ودانیو له ماتو ګډو د بندو پاتې شوو ژوندیو کسانو لپاره کیندنې وکړي. درې ورځې مخکې د ریختر په کچه 1.5 درجې زلزلې او سونامي د سولاویسي ټاپو وځاپه. د اندونیزیا ولسمشر دغه راز ویل چې سیمه د سوند موادو، برېښنا او خوراکي موادو له کمښت سره هم مخ ده. وروسته له هغې چې د مقدونیا د نوم د بدلون په اړه په دې هیواد کې پرونۍ ټول پوښتنه ناکامه شوه، د دې هیواد صدراعظم ویلي دي د هیواد د نوم د بدلون پروسې ته به دوام ورکړي. زوران زایف ویلي په شمالي مقدونیا جمهوریت کې د دې هیواد د نوم د بدلون لپاره به ټول ممکن کارونه ترسره کړي څو د یونان سره د نوم پر سر کړکې چې هوار شي او د اروپایي ټولنې او ناټو تړون سره د دې هیواد د یوځای کېدو لپاره شرایط برابر شي. سره له دې چې د یک شنبې په ورځ په هغه ټول پوښتنه کې چې د دې هیواد د نوم د بدلون په اړه ترسره شوه ګډونوالو د یونان سره د شوې موافقې سره سم د نوم د بدلون پراخ ملاتړ وکړ خو ویل کیږي چې په ټول پښتنه کې د ګډون کوونکو شمیر کم و او یوازې په سلو کې شپږ دیرش اشاریه اتو په شرایطو پوره کسانو پکې برخه اخیستې وه. د مقدونیا ولسمشر جورج ایوانو په شمول د نوم د بدلون مخالفانو په دې ټول پښتنه کې ګډون تحریم کړی و. یونان او مقدونیا په وروستیو کې په دې سلا شوي وو چې د مقدونیا نوم به د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. د مقدونیا د نوم پر سر دواړه هیوادونه له 1991 کال راهیسې په کړکیچ کې دي. او یوې جرمنۍ محکمې بلجیم ته د یو ایراني ډیپلوماټ له سپارلو سره موافقه وکړه. دا ایراني ډیپلوماټ چې د اروپایي پولیسو لخوا یې د نیولو امر شوی تورن دی چې د پاریس په څنډه کې د ایران د رژیم د مخالفو ایرانیانو په یوه غونډه کې د بم ایښودنې یوې ناکامې هڅې کې لاس درلود.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. تفصیل زموږ پر وېبپاڼه هم کتلی سي پاته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان ولسمشر د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ ته په اشاره ویلي چې هیڅ شاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان جګړه خصوصي کړي.
بدانین که کار را که مردم از این خواب کرده میتونه، هیچ مرسنری خارجی در این کار کرده نمیتونه و بر مرسنری خارجی در این خواب که هیچ وقت اجازه داده نخواهد.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر ویلي چې پاکستان له نړیوالو د باج اخیستلو لپاره له طالبانو په ملاتړ اعتراف کوي. زمرک پدخبي وایي
نړیوالو نه څه غواړي چې باج واخلي او په دې باندې باندې بیا نور یې هم ځان مهم وبولي. د دوی اندازه دروغجن سیاست دی، د پاکستان دروغجن سیاست.
په کونړ کې په یوه برید کې چې ګمان کېږي نړیوالو ځواکونو به کړی وي، د ولسي جرګې لپاره د یوه نوماند درې کمپاینران چې د هغه خپلوان هم دي وژل شوي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال دا پېښه غندي.
اغلب ګمان د حساب ځواکونه به وي. دوی راغلي د پنرنګ کې د شپې 12 بجې ځان کړی دی. د دوی مورید نظر د موږ په پیکار دوه کسانو چې یو د سمرګل په نوم یو سرتیری و، اسکار و، د ملي اردو زخمي و، یو د وړلو تلاشي کاوه، هغه انتقال کړی دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د مقدونیه لویدیز متحدین له سیاسي ګوندونو غواړي چې د مقدونیه د نوم د بدلون له بهیر سره مرسته وکړي. او په دوهمه نیمایي کې یو کلیزر ژغونه راډیو ډرامه هم لرو. اورېدو ته له ازادي راډیو سره پاتې شئ. ورسوده خبرونه د سرموزوته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې بهرنیو قراردادیانو یا عاجیرو پوځیانو ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. شغل غنی چې د افغانستان د شاروالانو په درې ملي کانفرنس کې خبرې کولې، له شاروالانو وغوښتل چې د شارونو د امنیت په ساتلو کې خلک را شریک کړي. تر دې یوه ورځ وړاندې د افغانستان مشرانو جرګې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په اړه اندېښنه ښودلې وه. بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ د افغانستان د جګړې د سپارلو په اړه تازه اندېښنې په داسې حلکه رامنځته کړي چې په دې وروستیو کې د دغې کمپنۍ مسؤول ایریک پرنس د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون سره په مرکې کې ویلي و چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسولو غوره لار د دغې جګړې خصوصي کول دي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل کوي.
ورسته له هغه چې د بلک واټر په نوم یوې خصوصي امریکایي جنگي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې د سپارلو مسلې اندېښنې راپورته کړي، د دوشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی که څه هم په واضح ډول دا مسله یادونه کړه، خو ویل چې هیڅ بهرنۍ مرسنری ته به د افغانستان د امنیت ساتنې اجازه ورنکړل شي. مرسنری یو بهرنۍ اجیره جنگي ډله ده چې هیڅ ډول پوځي مسؤلیت نه لري او د پیسو په مقابل کې جنگيږي. ښاغلی غنی چې د افغانستان د خاروالانو په دریم ملي کانفرنس کی خبرې کولې، له خاروالانو وغوښتل چې باید د خارونو د امنیت ساتنې په برخه کې ولسی خلک هم شریک کړي. نوموړي وویل د باور لري چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې کومه مرسته ولس کولای شي، هیڅوک نشي کولای.
جنگ فعلی مقابل وحدت
دی وایي. اوسنۍ جګړه چې د ملي او مذهبي یووالي او زموږ د ټولو دینی ارزښتونو په خلاف روانه ده، خو باید پوه شو چې په وړاندې د دې خاورې خلک کوم کار کولای شي. هیڅ بهرنۍ مرسنری نشي کولای او هیڅ کله به بهرنۍ مرسنری ته په دې خاوره کې د فعالیت اجازه ورنکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د بلک واټر د کمپنۍ مسول ایرک پرنس د افغانستان یو خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د ژر پای ته رسېدو غوره لار د دغه جګړې خصوصي کول دي. د ویلي چې که د افغانستان جګړه ور وسپارل شي د زرګونو مجهزو او تجربه لرونکو پوځیانو پر مټ به د افغانستان پر وړاندې مخالفې وسله والې ډلې وځپي. په خوا تر دې هم بلک واټر جنګي کمپنۍ لیوالتیا ښودلې وه چې د افغانستان روانه جګړه دې ور وسپارل شي، خو دغه طرحه د افغانستان د خلکو ملي شورا عوامو خلکو له سخت غبرګون سره مخ شوې وه. افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو هغه وخت په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې وه. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم په دې اړه اندېښنه ښودلې، ویلي دي چې د بلک واټر په نوم خصوصي کمپنۍ ته د افغانستان د جګړې سپارل د هیواد او خلکو په ګټه نه دي او دغه جرګه به ورسره هیڅکله موافقه ونه کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د موضوع په تړاو د یو شمېر سناتورانو د مخالفتونو او اندېښنو تر څرګندولو وروسته وویل د مشرانو جرګه به هیڅکله د بلک واټر په نامه یو خصوصي امریکایي کمپنۍ ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان د روانې جګړې واګې ترلاسه کړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا دا خبرې د افغانستان د سولې او ثبات د دښمنانو تبلیغات بولي او رښتینی نه ګڼي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې خصوصي شرکت ته د افغانستان د امنیت سپارل د اساسي قانون خلاف او د اندېښنې وړ عمل دی. دی وایي دا یو نوې اندېښنه ده چې له خلکو سره پیدا شوې ده. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د هیواد امنیت ساتل د امنیتي بنسټونو مکلفیت دی. نو اوس پوښتنه دا ده چې څنګه کېدای شي یو خصوصي کمپنۍ امنیت ټینګ کړي. دا واقعیا د اندېښنې وړ ده. د پوځي چارو افغان کارپوهان باور لري چې د افغانستان د جګړې خصوصي کول نه یوازې دا چې دا جګړه نارامه، بلکې په وړاندې د خلکو نفرت ډېریږي چې په داشان حالاتو کې هیواد د بحران پر لور ځي. اکرام الله اکرام، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم د افغانستان اړوند یوه امنیتي موضوع. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې پاکستان د خپلو شخصي ګټو او نړیوالو د باج اخیستلو لپاره له طالبانو د ملاتړ اعتراف کوي. د دغه کمیسیون رئیس زمرک پاتخابي نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل په دې ډول مسایلو کې دوه مخی سیاست لوبولی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې اعتراف کړی چې جنرالانو یې د خپل هیواد د ګټو په خاطر له طالبانو ملاتړ کړی دی. په دې اړه نور تفصیل
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان د دې لپاره چې نړیوالو ته ځان مهم وښیي او امتیازات ترلاسه کړي له طالبانو د ملاتړ اعتراف کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس زمرک پاتخوابي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو د پاکستان د ملاتړ او نه ملاتړ اعتراف له نړیوالو د باج اخیستو لپاره دي.
نړیوالو نه دوی غواړي چې بوج واخلي او په دې بهانه باندې بیا نور یې هم ځان مهم وبولي. د دوی همدغه دروغجن سیاست دی، د پاکستان دروغجن سیاست. نو دوی زما په نظر باندې کله چې اعتراف کوي او کله چې نه کوي اعتراف، همدلته خپلې منافع پکې لټوي. نو دوی زما په نظر باندې تر اوسه پورې هم د نړیوالو تر
د ښاغلي پاتخابي په خبره پاکستاني چارواکو له تیرو څلورو لسیزو راهیسې دا هڅه کړې چې د افغانستان له بې ثباتۍ او ناامنۍ نه ګټه پورته کړي او په دغه هیواد کې د جګړې اور ته لمن ووهي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې ویلي چې پاکستاني جنرالانو د پاکستان د ګټو په خاطر له طالبانو ملاتړ کړی دی. ښاغلي قریشي ویلي که طالبانو ته لازم قناعت او انګیزه ورکړل شي د سولې خبرې برد نه کړي. نوموړی دا خبرې داسې مهال کوي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې پاکستان د افغانستان د سولې په تړاو د دینی عالمانو د یوې مشورتي ناستې کوربه وي. پاکستانی جنرالان تل د افغانستان په جګړه کې د طالبانو په ملاتړ تورن شوي، خو پاکستان له دې وړاندې دا شان تورونه رد کړي وو. په غزنی ولایت د طالبانو په ډلیزه حمله کې هم د دغه ولایت سیمه ایزو چارواکو ویلي چې د جګړې مدیریت د پاکستانی جنرالانو په لاس و. د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله اعظمي په دې باور دی چې پاکستان غواړي له دې لارې پر طالبانو د خپل نفوذ نه سیاسي، اقتصادي او نورې ګټې واخلي.
زه فکر کوم دوی غواړي چې د دې له دغسې اعترافونو نه ګټه واخلي. پاکستان د دغسې اعترافونو نه غواړي چې ګټه واخلي سیاسي، اقتصادي. موږ پر پاکستان پر طالبانو باندې نفوذ لرو، تاسو باید موږ ته موږ سره اړیکې ښه کوي. که غواړي چې په افغانستان کې امن راشي نو باید موږ سره اړیکې ښه کوي او باید دا فشارونه کم شي چې موږ خپل رول ولوبو. د دې پر ځای چې پر پاکستان نور فشارونه زیات شي، دا د فشار د کمولو یو وسیله په هیڅ باندې دی کاري.
د نړیوال اړیکو افغان کارپو انتظار خادم بیا په دې نظر دی چې ښایي د پاکستان نوی حکومت په داشان اطرافونو سره غواړي د سیمې هیوادونو سره په اړیکو کې خپله رښتینولي وښيي. د ښاغلي خادم په خبره له طالبانو د پاکستاني جنرالانو د ملاتړ په تړاو او د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د اعتراف یو لامل دا هم کېدای شي چې نړیوالو ته دا په اثبات ورسوي چې پاکستان د افغانستان په مسله کې دخیل او د سولې په بهیر کې رول مهم او اغیزمن دی. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
د ولسی جرګې یو بل راپور به راواخلو چې وایي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا په ګډون د نړۍ د هر هیواد هڅې باید د سولې له عالي شورا سره شریکې سي. د دغې جرګې ځینو غړو نن د دوی په عمومي غونډه کې وویل چې تر اوسه د افغانستان د سولې په تړاو هر ډول خبرې له افغان حکومت د سولې له عالي شورا او د دې هیواد له خپلو پټې ساتل سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د هیواد د سولې په تړاو ټول مسایل او اقدامات له خلکو او ملي شورا سره شریک سوي دي. تفصیل خان محمد دراکوي.
د سولې بهیر څنګه او د کوم میکانیزم للارې پر مخ وړل کیږي؟ ښکېل اړخونه پر کومو موضوعګانو بحث کوي او کوم کسان چې په دغو خبرو اترو کې د افغانستان له اړخه برخه اخلي کومې موضوعګانې مطرح کوي؟ دا هغه پوښتنې دي چې ولسي جرګې اندېښمنه کړې ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان د سولې په اړه د امریکا په ګډون د نړۍ د هر هیواد هڅې باید د افغانستان د سولې له عالي شورا او د دې هیواد له خلکو سره شریکې شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل دغه جرګه د سولې له هغه بهیر ملاتړ کوي چې جزئیات یې روښانه وي.
موضوع سولې یو پروسې ملي هست، نیازی اساسی مردم افغان.
دوبو ویل د سولې موضوع یو ملي پروسه او د افغانستان د خلکو اساسی اړتیا ده. موږ سوله غواړو او نه ردوو، خو چې د سولې په اړه د خلکو قناعت حاصل کړي. په دې برخه کې له ټولو جزئیاتو سره یو روښانه موضوع د خلکو او ملي شورا سره شریک شي. موږ داسې سوله غواړو او ملاتړ کوو. د ولسی جرګې لخوا دغه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تازه شپو ورځو کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي سلاکار زلمی خلیلزاد ویلي امریکا حاضره ده چې پرته له شرطه له طالبانو سره خبرې وکړي. خلیلزاد لزینو لویدیزو رسنیو سره په مرکو کې ویلي چې امریکا د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د مناسب لارې غوښتونکې ده، داسې لاره چې ارزښت یې د افغانستان د تیرو څو کلونو لګښتونو سره برابر وي. پخوا تر دې دا خبره تایید شوې چې د طالبانو یو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی او په دې اړه داسې راپورونه هم خپاره شول چې افغان چارواکو په سعودي عربستان کې له طالبانو سره لیدلی. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وایي تر اوسه د افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوې. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشرتابه پلاوی غړی حبیب الله فوزی وایي د افغانستان د سولې په اړه د دغه شورا ټول مسایل او اقدامات د افغانستان له خلکو او ملي شورا سره شریک شوي دي.
د سولې عالي شورا د ملي اجماع لپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي او د افغانستان له مختلفو اقشارو سره په دې موضوع خبرې کړي دي چې یو په هغو کې ملي شورا ده. سولې عالي شورا یو اجتماعي نهاد دی، یعنې دولتي نهاد نه ده. سره له دې هم دا یې هڅه کړې ده چې ملي شورا نظر واخلي. نو دا کار شوی ده او له دې وروسته هم د سولې عالي شورا اراده لري چې همداسې خلکو سره مشورو کې ځان وغواړي.
په ورته وخت کې د ملي شورا ځینې غړي دا هم وایي چې کلونه کېږي د افغانستان د سولې لپاره هڅې کېږي خو تر اوسه داسې مثبته نتیجه چې سوله او ثبات رامنځته کړي نه ده ورکړې. دوی ټینګار کوي چې دا ځل روانې هڅې باید ښه نتیجه ورکړي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
اوس په ورسو کنر ته. د کنر نارنګ ولسوالۍ کې د ولسي جرګې د یوه نومان قریا تاولا ساپي پر حجره تېره شپه برید سوی چې پکې درې تنه وژل سوي دي. د کنر والي وایي په عملیاتو کې له هلیکوپترو همکار اخیستل سوی او ګمان کوي چې دغه عملیات نړیوالو ځواکونو کړي وي. د ښاغلي ساپي له ګاونډ څخه دغو ځواکونو دوه تنه ژوندي له ځانه سره بیولي دي. د پېښې په اړه تحقیقات کېږي. په دې اړه نور تفصیل روحالله انوري راکوي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ اړوند شړلو سیمه کې تیر شپه د ولسی جرګې نومان قاری عطا الله ساپي په حجره برید شوه چې پکې د یاد کاندید درې د تر زامن چې ورسره د کمپاین چارې پر مخ وړلې وژل شوې دي. قاری عطا الله ساپی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په خپل کور کې وویل
تازه وشوي مونږ جک شلو نو شاوخوا زموږ د کور کسان لیدل کېدل او مونږ هم فکر وکړو چې یا خارجان دي او یا نور نظامی امنیتي قواوي ځکه تیاری هم ورسره وي. نو موږ امنی قومندان ته زنګ وهو، محلي پولیسو مسؤلینو ته زنګ وهو، نو دوی ټولو بس دا خبره وه چې مونږ نه پوهېږو مسله څه ده، خو تاسو ساتنه خپله وکړئ. یو درې ساعت مونږ انتظار وکړو، کله چې دا خلک لاړل نو هغې نه وروسته امنیتي نفر راغلو چې مونږ لاړو هم کتل زموږ کسان په کټونو کې په کمپلو کې پراته چې مونږ سره کسونه شته دي او دا شهیدان شوي.
ساپی وایي دوه کسانې له سیمې ژوندي هم وړل شوي دي.
دویمه پېښه چې په همدې جریان کې زمونږ ګاونډي چې ثمرګل نومېږي یو وراره چې کرامت نومېږي هغه په اردو کې وظیفه هم لري، رخصتۍ ته راغلی وو، د هغې دروازه په بمونو والوزول شو، هغوی وړل شوي دي. کور نه کېش کوم لپټاپ کمپیوټر هم وړل شوی دی، خو شخصا د دوه کسان وړل شوي دي. نو مونږ اوس پورې د موضوع په اړه نه پوهېږو چې آیا دا په مونږ حمله وه یا د هغوی په کور چاپه وه.
د سیمې یو تن اوسېدونکي عظیم خان وایي دوی د حکومت د سیوري لاندې پراته دي او هر وخت چې حکومت وغواړي دوی ولسوالۍ او ولایت ته حاضرېدای شي، خو په دې نه پوهېږي چې ولې تېره شپه پرې برید شوی او درې تنه یې ووژل شول.
دولت 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 دا فاصله پیدا مسلمان
کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ویل دوی ته هم نه د معلومه چې د تیر شپې عملیات چا کړی دي.
زیات اغلب ګمان د حساب ځواکونه بوي دوی راغلي د پنرنګ کې د شپې 12 نیمه بجې سانس کړی دي. د دوی مورید نظر د موږ په پیکار دوه کسانو چې یو د سمرګل په نوم یو سرتیری یو اسکار وو د ملي اردو زخمی وو، یو د وړلو تلاش کاوه، هغه انتقال کړی دي او په څنګ کې کاري صاحب عطا الله ده چې کاندید ده، دغه درې کسان ماپیزین دي چې دوی په مسیر کې وو، هغه په تعصب چې درې واړه شهیدان شوي دي او زه کاملا د دوی د کورنیو سره په غم کې شریک یم.
والی وایي عملیات په خپل سره او دوی سره له مشورې پرته ترسره شوي او دوی کلک مخالفت کوي.
تر اوسه خو داسې معلومیږي چې په خپل سره دي، موږ سره رابطه نه ده نیولې. کاملا زه غندم په دې برخه کې، هغه څه چې د موږ سره په همغږۍ کې نه وي موږ ملاتړ نه کوو، د هغې په وړاندې درېږو، څېړنه به کوو او خپل غږ به د ولس سره په ګاډه وچاتو.
تر اوسه نړیوالو ځواکونو د نارنګ عملیاتو او په هغه کې د دریو تنو د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. د مقدونیې لویدیځو متحدانو د دې هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د مقدونیې د نوم د بدلون له بهیر سره مرسته وکړي. یونان چې په خپل شمال کې د مقدونیې په نوم ولایت لري غواړي د مقدونیې نوم په شمالي مقدونیې بدل سي، خو د مقدونیې د نوم د بدلون لپاره د یکشنبې ورځې ټول پوښتنه ناکامه سوه، ځکه چې په لازم شمیر خلکو ګډون پکښې ونه کړ. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د مقدونیه نړیوالو متحدانو پر سکوپی غږ کړی چې د دې هیواد د نوم د بدلون لپاره ضروري مراحلو ته دوام ورکړي څو په اروپایي ټولنه او ناټو کې غړیتوب ته یې لاره هواره شي. د نوم بدلون په ناټو او اروپایي ټولنه کې د مقدونیه د غړیتوب شرط دی او ځکه د دې هیواد حکومت چې په دې دوو مؤسسو کې د مقدونیه د غړیتوب هیله لري د یکشنبې په ورځ په دې اړه ټول پوښتنه وکړه او خلکو په قاطع اکثریت د نوم د بدلون ملاتړ وکړ. خو د ټول پښتنې د اعتبار شرط دا و چې باید په سلو کې 50 یا له هغه زیات خلک ګډون پکې وکړي، مګر په رایه ورکولو کې د خلکو د ګډون کچه تر دې ډېره کمه وه او نتیجه دا چې ټول پښتنه ناکامه شوه. د اروپایي ټولنې د پراختیا کمیشنر یوهانس هان پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دا تمه لري د مقدونیه ټول سیاسي مشران د دې پریکړې ملاتړ او په مسؤلیت سره عمل وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دای د مقدونیه له ټولو سیاسي مشرانو او ګوندونو غواړي چې باید دا تاریخي فرصت له لاسه ورنکړي او په دې برخه کې مسؤلانه او رغنده اقدام وکړي. متحد ایالاتو هم له دې بهیر سره مرسته ته تیاری خودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورت پرون وویل د مقدونیه سیاسي مشران باید له ګوندي ګټو اوچت فکر وکړي او د دې هیواد د روښانه راتلونکي لپاره له دې فرصت څخه ګټه واخلي. د مقدونیه صدر اعظم زوران زایف هیله لرله چې خلک به د دې ټول پوښتنې ملاتړ وکړي، خو پرون وروسته له دې چې د رایې ورکولو بهیر پای ته ورسید، د په پلازمینه سکوپیا کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې پر سیاسي مشرانو غږ وکړ چې ملي ګټې پر خپلو ګوندي ګټو لوړې وګڼي.
Знам яс, знае опозицията, знаят всите граждани.
زه پوهیږم او اپوزیسیون او هیوادوال ټول پوهیږي چې له یونان سره تر دې بله ښه موافقه نشته او نه بوي. په ناټو او اروپایي ټولنه کې د مقدونیه له غړیتوب پرته بل ښه بدیل هم نشته او نه ممکن دی. زه شخصا د پارلمان له ټولو غړو غوښتنه کوم چې راځئ خپلې ملي ګټې، د هیواد او خلکو ګټې او د هیواد ستراتیژیکې ګټې له سیاستونو او ګوندي ګټو لوړې وګڼو.
د مقدونیه د نوم د بدلون مخالفینو د ټول پوښتنې ناکامي په یوه غونډه کې ولمانځله. د سکوپی اوسیدونکی فیلیپ سیمیانوفسکی هم د دې غونډې له ګډونوالو څخه و.
څرنګه چې حکومت په کافي شمېر خلک رایه ورکولو ته برابر نه شو کړای، دا ټول پوښتنه ناکامه شوه. نو مقدونیه به مقدونیه پاتې وي، نه شمالي مقدونیه.
له 1991 کال راهیسې چې مقدونیه له پخوانۍ یوګوسلاویا څخه خپله خپلواکي اعلان کړې، یونان دعوه لري چې مقدونیه د دې هیواد په شمال کې د یوه ولایت نوم دی او غوښتنه یې کړې چې د بالکان د حوزې مقدونیه باید خپل نوم په شمالي مقدونیه بدل کړي.
او د ساينس له ډګره به دا راپور له عصمت څاروانه واورو چې د سعودي عربستان د چټک اورګاډي د فعالیت د پیلېدو په اړه یې جوړ کړی دی.
د سعودي عربستان تر ټولو چټک ریل ګاډی راتلونکې اونۍ په پټلۍ روانېږي. دا ریل ګاډی به چې حرمین نومېږي، د مکې او مدینې د سپېڅلو ښارونو او جدې ترمنځ تګ راتګ کوي او نه یوازې د سعودي عربستان خلکو بلکې د حج او عمرې لپاره د تلونکو بهرنیانو تګ راتګ به آسانه کړي. دا ریل ګاډی په یو ساعت کې تر 350 کیلومتره سرعت لري او تمه کیږي چې په یو کال کې 8 میلیون تنه پکې سفر وکړي. دا ریل ګاډی او ریل لارې یوې هسپانیایي کمپنۍ جوړ کړي دي. د تا ورته ریل ګاډی به د ریاض او جدې شهرونو ترمنځ هم تګ راتګ پیل کړي. سعودي عربستان وایي هر کال دغه هیواد ته شاوخوا 40 میلیونه بهرنیان د حج او 2 میلیونه نور د عمرې د ادا کولو لپاره ورځي. حاضر دمه د نړۍ تر ټولو چټک ریل ګاډی د چین د شانګهای ریل ګاډی دی. دا ریل ګاډی په یو ساعت کې 430 کیلومتره سرعت لري. د سعودي عربستان ریل ګاډی به په نړۍ کې شپږم چټک ریل ګاډی وي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم آزادی درادو کارکو کو سلامونه کی له احترامات وانی کو د غورماش میزان ولای دی موږ مشه دغه شی د ټلیفون شبکې دی دی وی په دې کار نو کی صاحب او په پنیرا کی کار نو کی بوکان کی بو غورماش په دغه صحیح کی دی رسی په دغه شبکې مو د مرکزی حکومت دا غوښته ده چې دا صحیح سره مرسته وکړي د ټلیفون شبکې دا زموږ د سوته په اړه کی صاحب دی رسی په چارته کوشش کوو تاسو سره موږ شبکې ټلیفون شبکې دی په دغه سین کار چې دی پانه نه دی کار نو کی صاحب دا څنګه د برکات سره شریک کوي پارت کوشش چې کوو تاسو سره موږ دغه نه رخي تماس موږ غوښتنه دا ده چې دا کار پاره شي صاحب دا پروژه باندې کار کوي چې دا وړاندې سینډه مشکلاتونه حل شي صاحب مننه.
السلام علیکم د خوست ولایت نه فاروق منګال خبرې کوم. روزانه موږ د خوست ولایت کې په خاصه د مرکز کې موږ پروته یو. موږ کاران له څلور سره راځنه موږ په ورځنۍ ژوند کې د ډېرو سخت مشکلاتو سره مخامخ یو. په دې ولایت کې کوم خلک چې پراته دي ورځنۍ ژوند یې ډېر تریخ دا دی. ترنګل دا ځکه چې یو خو د ولایت سره راځنه لري مکتبونه نشته خاصه توجه نه ده کړې او په څنګ کې د خلک کوم چې ځنګلونه اوسنه ځنګلونه له منځه یوړل هغه ونې له منځه یوړې تر دې چې نور نرګي پکې نه وي هوا نشته. بله خبره ده چې دا خلک مجبور دي چې د هم مخه کړي. زموږ د جناب رئیس محمد اشرف غني او د اسن خود ولی حکم خان خلجي څخه په ډېر اختنما ډول غوښتنه کوم چې دې ولسوالۍ ته اسلان ولسوالۍ ته سړک جوړ کړي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
د یو شمیر امو افغانانو ستونزې مو اوریدلې چې د خپل سیمو څخه راستولې و مشته. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12